آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهرنی پښتو خپرونه اوري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د سولې لپاره له مختلفو سیاسي او جهادي مشرانو سره تماسونه اپیل کړي. هند یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د میشتو توندلارو اسلامي ډلو فعالیتونه بند کړي، او د شنبې په ورځ د وینزویلا د سوشیالیست رژیم په لسګونو زره طرفدارانو مخالفانو په کاراکس کې احتجاجي مظاهرې وکړې. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي چې تیره میاشتې په مسکو کې د یوې بین الافغاني غونډې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره لیدلي وو، ویلي دي چې سولې ته د رسېدو په خاطر یې له ګڼو جهادي او سیاسي مشرانو سره په تماس نیولی دی او هڅه به وکړي چې د سولې لپاره روان کوششونه نتیجه ورکړي. حامد کرزي د شنبې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد فهیم قسیم د مړینې د پنځم تلین په مناسبت په یوه غونډه کې وینا کوله. په همدغې غونډه کې د افغانستان پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف هم په خپله وینا کې ویل چې دی د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په هیواد کې روان جنگ پای ته ورسوي او سوله رامنځته شي. سیاف ویل موږ هغه سوله د افغانستان په خیر او عزت بولو چې ټول خلک پکې شامل دي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په شمول یو شمېر نورو شخصیتونو هم په پرونۍ غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې د پاکستان د هوایي قلمرو نه د کابل ډیلی ترمنځ د الوتکو الوتنې د مارچ 11 نه وروسته پیل کیږي او د ټکټونو بیا به هم کمه شي. د پاکستان فضایي حدود له تیرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان د مسافرونکو الوتکو په مخ تړل شوي دي، چې له امله د کابل نوي ډیلی ته د هوایي سفر د ټکټونو بیا 2 چنده لوړه شوې ده. د هند 2 شخصي هوایي شرکتونه هم د کابل او نوي ډیلی ترمنځ د خپلو الوتکو پروازونه ځنډولي دي. د یو ټکټ بیا چې مخکې 210 ډالر وه، اوس 350 ډالر ته لوړه شوې، چې ډېر افغانان یې د اخیستو توان نه لري. دا واشنگتن دی، تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. هند یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې دغه هیواد د توندرو اسلامي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. څو ورځې مخکې نږدې وو چې د همدې مسئلې په سر د هند او پاکستان پوځونه یو ډېر خطرناک ټکر ته سره ورسیږي. که څه هم چې پاکستاني چارواکو په دې هفته کې ویلي دي چې یو شمېر توندلاري اسلام پالي نیولي دي او هم په لسګونو دیني مدرسو او روغتیایي مرکزونو اداره او کنټرول یې په لاس کې نیولی، نوی ډیلی نه دی قانع او وایي چې د پاکستان دغه اعلان ته باید د شک په سترګه وکتل شي. پرون د شنبې پر ورځ د هند د بهرنیو چارو وزارت یو وین په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې پاکستان د هند او نړیوالې ټولنې د تشویش د رفع کولو لپاره کوم جدي اقدام تر اوسه پورې نه دی کړی. پرون د شنبې په ورځ د وینزویلا د حکومت مخالفانو او طرفدارانو د هیواد په پایتخت کاراکاس کې د یوې غټې مظاهرې په دوران کې د پولیسو سره نښتې وکړې. مخالفانو په هیواد کې د روانې سیاسي نامنۍ بې ثباتۍ، په ټول هیواد کې د برېښنا، خوراکي موادو او د واګانو د کمبود په سبب د جمهور رئیس ماډورو د سوشیالیست رژیم په خلاف سړکونو ته راوتي وو. د مخالف مشر هوا انګوایډو په لسګونو زره طرفداران د ښار د ویکټوریا په څلور لارې کې راجمع شوي وو. پولیس ته یې د قاتلانو نارې وهلې. پولیسو کوشش وکړ چې په شا یو تنبۍ خو زور یې ونه رسېد او په شا شو. د بلې خوا د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو په غوښتنه د وینزویلا د واکمن سوشیالیست ګوند په لسهاوو زره ملاتړ کوونکي د امریکا په ضد مظاهرې ته راپاسېدل. ماډورو متحده ایالات د وینزویلا په خلاف د یوه امپریالیستي روش په تعقیبولو تورن کړي. امریکا د ماډورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د یوه ملامتونکي اقتصادي بندیزونه پرې لګولي دي. ګمان کیږي چې شمالي کوریا د یو اټومي توغندي د توغولو او یا فضا ته د کومې فضايي وسیلې د لګولو لپاره د ځای ځایګي په جوړولو باندې بوخت دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي که د شمالي کوریا حکومت دغه کار وکړي نو دی به ډېر زیات مایوسی. ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون سره 13 هفته په هنوی کې سرمشریزه غونډه وکړه خو نتیجې ورنه کړه. او پلټونکو د شنبې په ورځ د پاکستان په اصطلاح وژونکي غر ناګا پر باد کې د هغو دوو خارجي کوهنوردانو مړې موندلې چې 2 هفتې مخکې ورک شوي وو. دغه 8,115 متره لوړ غر ختلو په وخت خراب موسم کې دغه کسان ورک شو او هیڅ درک یې ونه لګېده چې څه پوه شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغان سیاسي مشرانو د سولې په پروسه کې د یو او بل پر زغملو ټینګار کړی او ویلي دي چې د عادلانه سولې د راوستلو لپاره د نړیوالو هڅې ستایي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د افغانستان سیاسي مشرانو د شنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د سولې د خبرو په بهیر کې د یو بل پر زغملو او منلو ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شنبه په ورځ په دغو مراسمو کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو لومړی توپ دی، خو هغه سوله چې پکې د ټولو اړخونو لپاره عدالت تامین شوی وي. ښاغلی عبدالله د افغان سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هڅو هرکلی وکړ او ویویل په دې برخه کې په ملي کچه تفاهم ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه مسله چې د سولې مسله ده، اړتیا ده چې زموږ مشران او موږ ټول د ملي ګټو او په ځانګړي ډول د هیواد د لویو ملي ګټو لپاره سره راټول شو او د افغانستان خلکو ته لاره اسانه کړو او د دې لپاره لاره پرانیزو چې د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د افغانستان خپلواکي به هغه مهال تامین شي او پکې به د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي چې په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو موجودیت ختم شي او هیڅ یو هیواد ته د افغانستان له خاورې څخه ګواښ پیښ نه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی په دغو مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ښکېلو خواوو ترمنځ هر اړخیز تفاهم ته اړتیا ده او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره باید زیاتې هڅې وشي. ښاغلی خلیلی دغه راز وویل چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره باید دواړه خواوې یو څه له لاسه ورکړي. سوله راکړه ورکړه ده، یوه اړخیزه سوله به هیڅکله هم عملي نه شي. موږ با عزته سوله غواړو او هغه سوله چې د مقابل لوري لپاره عزتمندانه نه وي په هیڅ ډول نه عملي کیږي. موږ ملاشاهي او د طالبانو امارت ته بیرته نه ګرځو او د دې تمه هم نه لرو چې له هغوی څخه تسلیمي وغواړو. دا یو معقول او منطقي میکانیزم ته اړتیا لري چې دواړه خواوې ورباندې توافق وکړي او په هیواد کې یوه عزتمنه او تلپاتې سوله پیاده کړو. ښاغلی خلیلی هم د سیاسي او حزبي مشرانو ترڅنګ د افغان حکومت له مشرانو څخه وغوښتل چې د جګړې د ختمولو او سولې ته د رسیدو په برخه کې خپل یووالی وساتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې تیره میاشت د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، په نننیو مراسمو کې وویل سولې ته د رسیدو لپاره ګڼو جهادي او سیاسي مشرانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د سولې په اړه خپلې روانې هڅې نتیجې ته ورسوي.
کوشش میکنیم همه ما با رئیس جمهور به تماس هستیم.
موږ ټول کوښښ کوو له جمهور رئیس سره په تماس کې یو، له ډاکټر عبدالله سره، له استاد سیاف سره، له ټولو سره په تماس کې یو تر څو د سولې لپاره د هڅې حقیقي پیاوړې او د افغانستان مهمه ملي پروسه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو تر څو پکې افغانستان هم د سولې او هم د عزت خاوند شي،
هم صاحب عزت باشه.
عبدالرب رسول سیاف هم وویل چې د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې لامل شي او روانه جګړه پای ته ورسوي، خو هغه ټینګار وکړ زه هغه سوله د افغانستان په عزت ګڼم، د افغانستان په خیر ګڼم او د جګړې په بندولو کې موثره ګڼم او د افغانستان په آرامتیا کې اغیزمنه ګڼم چې ملت په مجموعي ډول په دې کاروان کې دننه شي او هر خبره چې پکې ویل کیږي هم د دولت خبره وي او هم د ملت
باشه، هم ګپ ملت باشه.
لا دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد هم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په مشرۍ د یوې پراخې ملي ډلې چې پکې د سیاسي ګوندونو غړي هم ګډون لري پر جوړولو ټینګار کړی و. افغان چارواکي او سیاستوال په داسې وخت کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت د سولې په اړه هڅې زیاتې شوې دي. همدا اوس له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات روان دي، خو دواړه خواوې تر اوسه د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، له القاعدې شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالی، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پیلېدل او په افغانستان کې اوږدمهاله اوربند د دغو مذاکراتو د بحث اساسي ټکي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملکی هوایی چلن ملي اداره وایي چې د کابل ډیلی الوتنې به د مارچ له 11 نیټې وروسته د پاکستان له هوایی فضا بیرته عادي حالت ته ستنې سي او په بیه کې به هم توپیر راسي. دا مهال د کابل هند ترمنځ الوتنې په لوړه بیه وه مسافرینو ته پریوزي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
له تیرونه هورزو رئیس چې د پاکستان فضا د افغان الوتکو په مخ بند ده. له کابل نه نوی ډیلی ته د الوتنو د ټیکټونو په بیو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د بیو د زیاتوالی ترڅنګ خپل هندي دوه هوایی شرکتونو هم کابل ته د ډیلی نه الوتنې ځنډولې دي. د ملک ایکسپریس په نوم د یوې سیاحتي شرکت مشر وایي چې هند ته د تلونکو مسافرینو لپاره په ټیکټونو کې دا زیاتوالی له 210 امریکایي ډالرو څخه تر 350 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. محمد زید الله چې د همدې شرکت مشر دی وایي حتی د مسافرینو په تګ کې هم کموالی راغلی دی.
کامیر صرف پرواز کوي د ایران په لار باندې، دغه په خاوره چې داسې بیا اوړي، او بل په دوبۍ باندې. دې سره قیمتونه هم ډېر جګ شلو او د افغانستان لپاره هم دا یو غټه ضربه ده د مسافرو لپاره، د افغان د ولس لپاره، چې ځکه دوی خودمره برداشت نه لري، اقتصادي وضع خرابه ده سر. دوی قیمتونه هم جګ لاړ، او ایر انډیا، سپایس جیټ، اریانا دوی خپل پروازونه درولي دي. فلحال
د فبروري په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د جنجال وروسته د پاکستان فضا د افغان الوتنو په مخ وتړل شوه. هند یو له هغو ملکونو دی چې زیات شمیر افغانان ورته ورځي، او تر ډیره دغه مسافرین د درملنې یا کار لپاره هند ته درومي. یو شمیر مسافرین چې هند ته تک کوي وای دا لوړې بیې ورته خورا زیاتې دي.
ټیکټونه $350 دی دی او تر په او زه کور کې مرض لرم، او دغه مشکل له وجې نسم کول. $350 یو ټیکټ دی یو تر په.
بلکې هوایي چلند د ادارې مسؤلین وایي چې په پام کې و د مارچ په 8مه هند ته الوتنې بیرته عادي حالت ته وګرځي، خو دا کار ونه شو. او بیا په پام کې ده چې د مارچ په 11مه الوتنې عادي حالت ته ستنې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او هندوستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان ډریوران په نړیوالو لارو د تګ راتګ لپاره روزي. د روزنې دا بهیر د پروګرام د لویو لارو د نړیوالو معیارونو پر اساس ترسره کیږي. زموږ خبریال اکرام شنواری د دغې خونې د افغانستان د څانګې د رئیس ډاکټر علم خان همدرد احمدزی سره مرکه کړې ده.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سوداګری خونه د تیو د پروژې په برخه کې افغان ډرایورانو سره سمرسته کوي.
موږ اوس فعلاً درې پروژې لرو. یو پروژه روډ اسیسټنس، یا د لاجورد لاره، همدارز د چین قشغر لاره، او همدارز د ایران د چابهار او هندوستان لاره. په دې کې موږ د ډرایورانو ته د هغه اسانتیا برابرو، هغه یو بین ملي کنوانسیون د چېغه تم ټی آی آر وای د تی خپل اغه مقررات په متاسفانه په افغانستان کې نتطبیقیږي او څوک آواګاهی نه لري. دغه مقررات بیخي ضروري ځکه چې بغیر ټی آی آر نه موږ نشو کولای چې دغه بنملي لارې استعمال کړو. نو همدغه موږ تاسو موټروانان زیاتی موټر ولاري ډیر لرو، او هغه لپاره د کار زمزمینه نه. نو همدغه دې سره چې دا کله په دغه ټی آی آر مایراتو سره برابر شي، او دوی ته موږ یو جی پی ایس لګو، او دوی ته موږ نور ټریننګونه ورکوو، نقشې لارې، د جی پی ایس لارې. نو دوی به وکولی شي چې هغه معیارات چې د ټی آی آر مربوط معیارات دي، او دغه هیوادونو چې په دغه لارې لکه ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه دا مالونه تیریږي، د هغه معیاراتو سره برابر شي، نو دوی ته بیا ټی آی آر اجازه ورکړي چې دغه بین ملي سړکو څخه استفاده وکړي. یو هم دا پروژه ده.
اوس پورې څه کړي دي؟
موږ د دې لپاره تلف او بخښو سره خبرې وکړې، لکه د هندوستان سفارت سره خبرې کړې دي، همدارز د یورپین یونین سره خبرې وکړې، همدارز ایران سره خبرې وکړې، ترکیه سره وکړې، او اندک پروګرامونه لرو چې آذربایجان او ترکمنستان سره دغه هیوادو سره خبرې وکړو. دا غلار چې نوې خلاصې شوې ده، په دې لار باندې چې موږ لارې زی موټر زی، دغه باید د ټی آی آر مقررات سره برابر وي. او بل دا چې دوی ډرایوران اکثره نه بلدي په غلار کې، نه پیږي چې تیلو پمپ چیرته، نه پیږي چې مثلا مستری خانه چیرته ده، نه پیږي چې مثلا ټل چیرته ده، رستورانت چیرته ده، یا مثلا د الته دی ګمرکی تاسیسات شې دي، الته دی بندرګاه یا تجارتي بندر تاسیسات شې دي، او د هغه دې مقررات شې دي، قوانين شې دي، په دې ټول نه خبر در روان. بلکې دا روان موږ اکثره تاسو لیدلی چې به تعلیم خلک، نو په دې شان خو بخینه پیږي، بیا په دغه هوادو کې چې زی الته ژبه پښتو فارسی نه دي، مختلف ژبه دي، نو دوی په ژبه نه پیږي. نو دې لپاره چې دوی ته راهنمایي وکړو، سودا پر برنامه شروع کړي، او همدار دغه پروتوکولونه چې سوي دي افغانستان او دغه پومنځ کې، دغه هوادو پومنځ کې، یغي کې دا چې دغه مال چې افغانستان نه زی، د ګمرک نه معاف ده، د په ترکمنستان کې خالی نشي، د په آذربایجان کې خالی نشي، دا به مستقیم ترکیه ته لاړ شي، یا اروپا کې خپل کې بلغاریا سرحد ته لاړ شي مستقیم په لاره کې خالی نشي، نو د دې لپاره چې دا لارې موږ وګورو چې چیرته رواني څنګه رواني، دې ته موږ جی پی ایس موږ جی پی ایس ټیکنالوژي نه استفاده کوو، او دا به موږ ګورو چې دا موټر کومه سیر روان دي، چیرته ځي، چیرته شپه کوي، چیرته ځي، او کله چې کله مشکلات ولري یا مسغواړي چیرته خالی شي، دې نه موږ سره کمیونیکیشن لرو، ټلیفون انټرنیټ لارې غږ پې کوو چې ته څه لته درېږې، ته باید دې نه حرکت وکړي لاړ شي، زموږ مالونه بدون د وخت زیانه ورسېږي خپل مقام.
اوس په دې سوبه ډریوران روزلي
اوس وخت کې 50 کسيزه وروزله، خو په دې نوي کال کې پلان لرو چې 400 ډریوران داسا کالي کې وروزل خیر.
د دې ټیل مقررات کراته لګوي
موټر باید په سټانډرډ برابر وي، کوم چې وزن په اکسل باندې هغه شلټه نه زیات نه وي. متاسفانه موږ تاسو د افغانستان ډریوران دا ډبل کوي، او دا ډبل بیا د نقص ورته کوي، ځکه چې مطلب بیا بل ملي سرکو باندې دین شي کولای، او بیا تدریستان پورې دوی ته ها مجاز د سودی مال واچي، یعنی 50 ټنه ټول وي، او هغه ډریوران چې د خپل موټر ډبل کړی دي هغه په دې باز غلار کې نه نشي کولای، ټی آر مقررات سره نشي کولای، بل دی ټی آر د مقررات چې مجاز اخلام به انتقال شي، بل مقررات دی دای دي چې هر موټر با جی پی ایس ولري چې معلوم شي دا موټر چیرته ځي، په کوم الرجی او څنګه کوي، بل مقررات دی دي چې دا مالونه باید هغه هیوادونه چې بغنه دا بل ملي ترانزیتي لارې تیریږي هغه ته خالی نشي، بل معیارات دی دي چې دا موټر وان باید واکسین شوی وي، بل مقررات دی دي چې دا موټر وان باید کلیرنس ورکړی شوی دي، د سکیورټي یا د امنیتی فلټر نه تیر شوی خلک وي، او چې هغه بیا قاچاق وي نشي، یا هم ماشومان قاچاق نه کی، یا انسانان قاچاق نه کی اروپا ته، نو دا ټول مقررات دي چې آر سی باید عملي شي.
د لاجواز دولار لومړی جو پچلال ده تقریبا 15 شپاله سي درونه وخت واغه سوچ دي ورسیدله، فکر کوي چې دا لار اقتصادي ده،
دا تر هم جوړ کړي ده، هم دې لپاره هم جوړ کړي ده، د سرک په لار باندې حمایت ډرایورانو او د بیمه خدمات، نو دا هم دې لپاره جوړ کړي چې دا وخت ځای نشي، دا عملا باید تقریبا دي کې یو هفته وځي، خو متاسفانه دا اوس وخت چې کله ډرایوران لاړو ډرایوران سخت مشکلات سره مخامخ، په لار بلد نو او په جبه نه پېدل، په موټر به خراب وو، سورز به ولاړو، مریض به سو، ډرایور سورز بولاړو، نو دغه مشکلات ډیر مهم دي چې اساسي مشکلات چې دغه لباینه ویس کله چې دغه مشکلات نه نو موږ کولای شو په آفته کې زموږ مالونه ترکیه ته ورسیږي. مننه
مرکه دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري، او دا هم نړیوال رپورټونه. اروپا اندیشمنه ده چې د برتانیې جلا کېدل به د فرانسې هوایي ډګر چې ډیر پروازونه لري د ستونزو سره مخ کړي. دا رپورت مینه سادات تستلولی.
د پاریس نه راپور را لیږل شوی چې که بریتانیا د اروپایي اتحادیې نه جلا شي نو د فرانسې هوایي ډګر به زیانمن شي، لکه څنګه چې تیره اونۍ بندرونه او د ریل پتلۍ زیانمنې شوي وې. تیره اونۍ د کالاسیس ریل لاره او د دنکن بندر د مسافرینو او تجارتي اموالو په مخ د 2 ساعتو لپاره تړل شوی و، او مسافرینو ته یې ډېرې امنیتي ستونزې پیدا کړې وې. اروپا اندېښمنه ده که بریتانیا پرته د کوم قرارداد نه د اروپا د اتحادیې نه جلا شي نو د مسافرینو او تجارتي اموالو ته به ډېر زیان ورسیږي. اروپا اندېښمنه ده چې د بریتانیا جلا کېدل به د فرانسې هوایي ډګر چې ډېر پروازونه لري د ستونزو سره مخ کړي. کریستوف عبادی د کارګرانو د اتحادیې رئیس مسافرینو ته ویلي دي چې د اوږدمهاله ځنډ لپاره آماده اوسي، او سی نیوز ته یې ویلي چې دوی د تخنیکي ستونزو له کبله د بریتانیا جلا کېدو ته آماده نه دي. خو د فرانسې دولت بیا وایي چې 200 تنه نوي کارګران به ونیسي، خو کارګران بیا د تنخوا په ډیریدو تاکید کوي. بریتانیوي قانون پوهان به یو ځل بیا د بریتانیې د جلا کېدو په هکله رای ورکړي. د فرانسې په شان نور اروپایي هیوادونه هم د بریتانیې د جلا کېدو نه د راتلونکي بې نظمیو په اړه اندېښمن دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
استرالیا په روانه هفته کې د اندونزیا سره د آزاد تجارت موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه د اکتوبر په میاشت کې په شک کې وه، کله چې اندونزیا د استرالیا د جنجالي پیشنهاد په سر دغه موافقه وځنډوله چې غوښتل یې په اسرائیلو کې خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ لري.
استرالیا د اندونزیا سره اوږد بحري سرحد او نږدې امنیتي روابط لري، مګر متخصصان وایي دوه اړخیزه اقتصادي روابط د پرمختګ په حال کې دي. استرالیا هیله لري چې د آزاد تجارت د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته به په دې کې بدلون راشي. دغه موافقه تیر کال وزنډول شو کله چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پیشنهاد وکړ چې خای په اسرائیل کې د خپل هواد سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. اندونیزیا په جواب کې چې د فلسطین د خاورې کلک ملاتړ کوي دغه موافقه وزنډوله. استرالیا وروسته پریکړه وکړه چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال نکړي چې په دې سره زیات تاوتریخوالی کم کړی شو. اندونیزیا هیله لري دغه موافقه به چې په روانه هفته کې په جاکارتا کې لاسلیک شوله خلکو ته زیات فرصتونه ورکړي په استرالیا کې کار وکړي او همدغه راز د خرما د تیلو د صنعت لپاره به زیات پلویان پیدا کړي. توقع ده چې له دغې موافقې نه به د استرالیا کرهنې او ښوونې او روزنې ته ګټه ورسیږي. د استرالیا پوهنتونونو او د مسلکي روزنې پوهنځیو ته به اجازه ورکړل شي چې دننه په اندونیزیا کې فعالیت وکړي. توقع ده چې له دغې موافقې نه به هغه بزګران ګټه واخلي چې څاروي لري، غله دانه تولیدوي، سبزیجات تولیدوي او د فولادو تولید کوونکي هم. استرالیا د تجارت وزیر سایمن برمنګهام وایي
cattle producer across the flood ravaged North Queensland or indeed in Northern Territory elsewhere around the country, you're going to see huge growth in access for both live and frozen beef and cattle. If you're working in the steel industry, you're going to see an opportunity for us to be able to export.
کڅوک په در شمالي کوینزلند یا په شمالي سیمه کې یا د درس هواد په بل سیمه کې غویان یا غواوې روزي، نو د غویي یخ وهلي او عادي دواړه وخې به په غټه پیمانه لیدلی شي. که یو څوک د فولادو په فابریکه کې کار کوي نو دا به موږ لپاره غټ فرصت وي چې د فولادو د تولید په لحاظ موږ به په دې قادر وو چې هر کال د سیدنی د بندر د 50 پلونو په اندازه فولاد صادر کړو. د استرالیا د تجارت شورا او د بزګرانو ملي فدراسیون دواړه د آزاد تجارت د دغې موافقې ملاتړ کوي، مګر کارګری اتحادی وای دا به په دغه هیواد کې د اندونیزیا ګڼ شمیر کارګرو ته اجازه ورکړی شي چې په دې سره به د استرالیا کارونو ته تاوان ورسیږي. دوی ویریږي چې بې مسلکه کار فرمایان به مهاجر کارګر استثمار کړي او کمې تنخواګانې به ورکړي. په دغه موافقه باندې اته کاله خبرې وشولې. په بله میاشت کې د اندونیزیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په علت د دغې موافقې د لاسلیک کېدو مراسم دومره تاوده نه وو. په نړۍ کې تر ټولو نه زیات مسلمانان په اندونیزیا کې اوسیږي او 260 میلیونه نفوس لري او د استرالیا نفوس 50 میلیونه دی. متخصصان وای د استرالیا او اندونیزیا موافقه د آزاد تجارت په باره کې بین المللي ټولنې ته په وخت اشاره ده. استرالیا د چین، جاپان او کوریا سره د موافقو په ګډون په اوس وخت کې د آزاد تجارت 10 فعاله موافقې لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو یو متخصص وایي افراطي ډلې په خپلو جنګونو کې ماشومان استخداموي چې شمیر یې مخ په زیاتېدو دی او بین المللي بڼه یې غوره کړې. د ماشومانو او وسلوالو جنجالونو په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته رپورټ ورکړه سوی دی. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورټ رالېږلی دی.
د ماشومانو او وسلوالو جنجالونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازې ویرجینیا ګمبا فکر کوي چې د جنگ لومړی قربانیان ماشومان دي. په داسې حال کې چې حکومت او وسلوالې ډلې د عسکرو په حیث د ماشومانو استخدام ته دوام ورکوي او وایي نوي نارامه کوونکي تمایلات راڅرګندېږي. دې څرګنده کړه د افراطي ډلو له انتقالي ماهیت نه دا جوته ده چې د خارجي جنګیالیو په حیث ماشومان استخدامېږي او په جنګونو کې ماشومان داخل دي. ګومبه خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
It is estimated that since 2011 between 30,000 and 42 those numbers
increased د 2011 کال نه را پدې خو د دیشو او 2000 تنو ترمنځ تقریبا 160 هیوادونو خارجي جنگیالي عراق او سوریه ته تللی دي چې د اسلامي دولت د ډلې او یا د القاعده پورې د تړلو ډلو سره یو ځای شي په دوی کې ګڼ شمېر ماشومان دي ګومبا وای ګڼ شمېر ماشومان په دې تور نیول شوي دي د هغو افراطي ډلو سره ارتباط لري چې له سرحدونو نه په اخوا عملیات کوي دا وای هغه ماشومان چې عام قتل ورباندې تاثیر کړی دی په زیاده دي چې قربانیانو ګڼلی شي جنایتکاران بلل کیږي دا وای د دوی سره باید مرسته وشي چې په ټولنه کې مدغم شي دا وای تیر کال په خونځیو باندې حمله زیات شوې وي او له خونځیوونه د پوځي مقاصدو لپاره کار اخستل شوی وو په دې سره د تعلیم مخه نیول شوې وه ګومبا زیاتوي ماشومان ویریږي چې خونځي ته ولاړ شي ځکه چې دوی به وتښتول شي او په جنگ کې شامل خواوې به استخدام کړي یا به ورسره جنسي تاوتریخواله وشي د ملګرو ملتونو متخصص وايي په جنگي حالات کې د ماشومانو تختول هم زیات شوی دی د خبرداري ورکو چې د نور تاوتریخواله نه د مخه تختول واقع کیږي د نایجیریا مثال راوړ چې د بوکو حرام افراطي ډلې د خونځي په سلګونو نجونې وتختولې دا وای ډیر وخت په خاصه توګه جنې تختول کیږي چې د بشري بمونو په حاصل نه کار اخستل کیږي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
او دا هم څو په جره پورې لند معلوماتي خبرونه چیز مش همکار سید سلیمان شاید تستلولی
د ترکی تر ټولو غټ جامع جماعت د هیواد د استانبول په خار کې په دې هفته کې رسمن دلمنسکون کو پر مخ پرانستل شو د کاملا جامع جماعت چې د جوړولو کاری د جمهور رئیس رجب طیب اردوان پامر په 1994 لمریز کال کې پیل شو او دو مسلمانو خزو انجنیرانو نقشه تیار کړی و د پرمختللې ټکنالوژۍ او عصري انجنیرۍ یو عملی شاهکار ګڼل کیږي د کاملا جامع جماعت چې یو عصري او مجهزه کتابخانه او د اسلامي ابداتو او آثارو یو ښکلې موزیم هم لري په یو وخت کې پکې 14,000 کسان په جمع لمونځ کولی شي د بلیک کار په نامو یو نوی لوکس تیز رفتار موټر چې تور رنگ لري او د فرانسې د موټر جوړولو د بوګتی شرکت جوړ کړی د نړۍ تر ټولو قیمتي موټر ګڼل کیږي دغه موټر په دې هفته کې په جنیوا کې په یو لیلام کې یو سړی په 1.14 میلیونه یورو یا 9.3 میلیونه امریکایي ډالرو باندې واخست دا 14 سلندره تیز رفتار موټر یو نیم زر اس پاور طاقت لري دا خستون کې نوم او هویت د هغه په وختنه پټ ساتل شوی دی او د امریکا د وحشي حیواناتو د ساتلو د فدرالي ادارې مامورانو اعلان کړی چې اوس بزګران کولی شي خړ رنگ لیوان وولي او ښکارې کړي ځکه چې نفوس یې په ځنګلونو او دښتو کې اوس مخ پر زیاتېدو دی د امریکا فدرالي حکومت څو کاله پخوا وروسته له هغې په 43 ایالتونو کې د خړ رنګو لیوانو په ښکار پابندي ولګوله چې د بزګرانو لخوا د زیات ښکار په وجه د نسل د ختمېدو ویره پیدا شوې وه امریکایي بزګران معمولا د خړ رنګو لیوانو د ښکار ډېر زیات شوقیان دي او د ساتیرۍ او تفریح په خاطر یې ښکار کوي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
قدرمنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ